د سهار لس بجې دی اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې زه هارون بچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. بابا ورې چې په کابل کې نن سهار شوه د موټر بمی چاودنې پترس کې یو ولسی وګړې او اته تنه بهر ملکیان وجل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم په سختو ټکو کې غندنه کړې او له ولسی غوښتي چې د صبر او زغم نه کار واخلي. د سیمې او افغانستان په پاړه یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو، خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
په کابل کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې د یو افغان ولسی کس په شمول اته بهر ملکیان وجلې دي. حزب اسلامي پړه منلې. د پاکستان حکومت هغه فلم پر رد عمل کې یوټیوب بند کړی چې په اړه یې په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نماینده وایي باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپلو سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یوې موټر بمی چاودنه کې یو افغان ولسی کس او اته بهر ملکیان وژل شوی دي چې و پکې پایلټان خودل کیږي. په دې حمله کې اته افغان کارکونکي جوبل هم دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر داود امین وای دالانه د معلومه دغه پایلټان چې د یوې نیجی هوایي کمپنۍ سره کار کوو د کم هیواد دي. داود امین وای
یو فرانکوش موټر و چې په نوم یو شرکت و، خصوصي موټر و، اوریجنال و، او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبوله په اورانوس د تالار خلیج مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی. البته حمله انتحاري وه او دوی کې تقریبا اوسه پورې څیر موږ ونهپره د جسدونه دلته پراته دي.
حزب اسلامي ډلې د دغه پیښې پړه منلې ده او ویلي دي د حملې د هغه فلم په رد عمل کې کړي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي. نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سپریم کورټ ته د انارو په کیس کې سویس چارواکو ته په خط نه لیکلو د توهین عدالت په نوټس پنځه رکنی بنچ ته وړاندې شوې. د وزیر اعظم سره د پیپلز ګوند د حکومتي غړو نه علاوه د اتحادي ګوندونو مشران هم عدالت ته تللي. په پاکستان کې د هغه فلم خلاف مظاهره روانه دي او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته ویډیو کتلو به پاړه یوټیوب د بندولو امر کړي. دغه فلم چې په امریکا کې په نیجی توګه جوړ شوی او په اړه ویل کیږي د اسلام خلاف خبرې پکې راغلي دي. وزیر اعظم پرویز اشرف د اطلاعاتو وزارت ته ویلي یوټیوب به تر هغه پورې بند وي تر څو چې د دغه فلم ټولې برخې لري کړې نه وي. اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي باید د انټرنیټ ټولې کمپنۍ په دغه فلم بندیز ولګوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای
د امریکای د حکومت نزا دا مونږه مکمل توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د ماکیدی په لحاظ ډیره زیاته ده. لہذا دا مونږ د نه دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړی غیر به مکمل سزا ورکړي. او د امریکای د دیزی اوسیدونکو کاغه سفیران دي، کاغه دیزی کې چې کوم دینو کونسلران دي، دا غي په ذریعہ باندې مونږه چې کوم دې د احتجاج ریکارډ کو.
په دغه فلم په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې په لغمان ولایت کې د نیټو د هوایی بمباری چې په نتیجه کې اته خزي وجل شوي او لس نور کسان یې جوبل کړي دي غندنه شوې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کابینې په غونډه کې دغه حمله په سختو ټکو غندل شوې او پریکړه یې کړې چې په عامو خلکو د حملو مسله د نیټو له چارواکو سره د ملي امنیت په راتلونکي غونډه کې وڅېړل شي او د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په زرګونو مظاهره چانو په بیروت کې د هغه فلم خلاف مظاهره کړي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې. د حزب الله مشر سید حسن نصر الله خلکو ته په خپل وینا کې ویل د دې مظاهره به تر هغه پورې روان وي تر څو دغه فلم د انټرنیټ نه نیوی لرکل شوی. او امریکا ته خبرداري ورکړي چې په ټوله نړۍ کې د یو سخت رد عمل سره مخامخ کېدای شي کچېرې په نیجی توګه جوړ شوی دغه فلم ټول وبخودل شو. په لبنان کې د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله دغه مظاهره پرام نبی. په پاکستان کې پرون په مظاهرو کې دوه کسان د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. په کابل کې مظاهره چانو ټیرونه وسوځول او په امریکایي پوځي اډې یې کاڼي وورول. په جاکارتا کې د سلګونو خلکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې او د خلکو د خورولو لپاره پټرول بمونه وغورځول شول. په آذربایجان کې شل مظاهره چان هم د امریکایي سفارتخانې مخې ته نیول شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو تلونکو نماینده آین مارټن وای په بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ ته تیر اونۍ وجون کې حمله شمالي افریقایي ملکونو ته یو خبرداری دی چې د خپل هیوادونو امنیت خکړي. تیر اونۍ د لیبیا لپاره امریکایي سفیر کریسټوفر سټیونز او درې نور امریکایان په شرقي ښار بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ کې په یو حمله کې وژل شو. امریکایي او لیبیایي چارواکي په دې هڅو کې بوخت دي چې دا معلومه کړي د دغه حمله په شا څوک وو. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې د دغه حمله منصوبه د وړاندې نه جوړه شوې وه او که دغه په امریکا کې د جوړ شوي فلم په نتیجه کې رامخته شوې وه. د بنغازی د پیښې څو ساعته مخکې په قاهره کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته مظاهرې هم شوې وې. په روس کې وکیلانو ویلي دي دوی به په هغه فلم د بندیز لګولو هڅه کوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي او په مسلمان هیوادونو کې مظاهرې راپارولي. د پراسیکیوټر جنرال دفتر ویلي دوی به د عدالتونو نه غوښتنه کوي چې دغه فلم غیر قانوني وګرځوي. د دغه دفتر یو بیان دوای دوی د وړاندې نه د انټرنیټ ورکولو لویو کمپنو ته ویلي په امریکا کې په نجی توګه جوړ شوی دغه فلم دی نه ښایي. او بل خبر دا چې سیمه ایزو طاقتونه د شام په مسلې د بحث لپاره راغون شوي دي. د دغه ملکونو ډله چې کانټیکټ ګروپ ورته ویل کیږي ترکی، سعودي عرب او مصر پکې یو ځای شوي او ټول د بشار الاسد نه د واک پرېښودو غوښتنه کوي. اخوا ایران د اسد مرسته کوي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. د کابل هوائي ډګر ته نږدې یو موټر بمې چاودنه شوې چې یو ملکی وګړی او اته تنه بهر ملکیان یې وژلي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په نهال کې په ولس غږ کړی چې د احتجاجي مظاهرو پر مهال شخصي او حکومتي املاکو ته له زیان رسولو ډډه وکړي.
چې د مسلمانانو په ملک افراتفری جوړ شي او د هغې په خپله کې د یو بل مطلع چې املاک سوځي، لهذا د هغې د ناکام کول لپاره پرامن جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په موږ باندې فرض دی.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د دوی د سیمې لپاره د بجلی د گریډ سټیشن منظوري ورکړې ده، خو دوی لا هم د برېښنا د نشتوالي له لاسه کړېږي.
موږ ته خو د بجلی نه ډېر زیات تکلیف دی. مین خبره دی موږ اوبه نشته چې صرف هغه څښلو اوبه موږ ته هغه نور حالات خوب څه پرې چې یاره موږ ماشومانو سټډي میلمه یا غم خوادي شي خوب.
او د ولس د ځینو نورو ستونزو په اونیزه خپرونه پام کوه کې یادونه شوې چې ښایي تاسو ورسره وخاندئ هم.
دې هلیو چې ملاوت زده سالن به ګیډي در خرابې کړې نیوي، ټوټه ټوټه روډونه به د باډۍ پیچونه در ډیله کړې نیوي.
په خبرونه کې به د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو، نن سهار د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بمې چاودنه کې یو افغان ولسی کس او اته بهر ملکیان وژل شوي دي چې وو پکې پایلټان خودل کیږي. په دې حمله کې اته افغان کارکونکي ژوبل هم دي. د کابل د پولیسو مرستیال مشر داود امین وایي دا لاندې معلومات دغه پایلټان چې د یوې نجی هوایي کمپنۍ سره کار کوو د کم هیواد دي. نوموړي په کابل کې زموږ همکارې حمیده عثمان ته د پیښې په اړه داسې وویل.
یو کرانکوش موټر وو چې په نوم یو شرکت وو، خصوصي موټر وو، خارجان وو، او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبوله په اورانوس د تالار خلیج کو مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی. البته حمله انتحاري وه او دوی کې تقریبا اوسه پورې فیران موږ ونه پره دوی جسدونه دلته پراته دي چې د خارجیانو او دوه نفر هم یو دلته پنچرمین وو چې په سره کې دغه فشار ترسه یو ناروی دی. نور جزئیات ته څه سفیر نه دی وانو دا نن امکان لري چې بیا تاسو کې
دا خارجیان د کومه واد دي دسه د دوی او یا
فقط دلته مو د دې واد نه مولم کې خارجیان دي په شرکت خصوصي د ان سی اس روم یو شرکت ده.
ملکیان دي د خارجیان ملکیان دي
ټول ملکیان دي او
افغانان هم پکې وژل شي وي زخمیان
افغانان یو ګډ ور افغان دي ورسره او نور هم یو ځکه افغانان په دا یو لاروي وو یو خپل ته پنځه مینه نه درم
شدر شوی زخمیان انتقال کرد تو روز اتدا بده منم
خد انتحاری هویت خو معلوم نده
انتحاری هویت نه تروس نده منم
امین سب دا پیلوتان دست معلوم نده چه دو کومی وادی دو کوم شرکت پور
زیده دا معلوم ها وزیا پوزبور زخم مختلف پیلوتان دینو شرکت خو ما در پروی چه ACS کنم
دا مشال ریڈیو دا د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ کې د هدفي وجنو او اخو ډب پیخې دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د جماعت اسلامي ګوند د سیمه ایز مشر په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وای د ګل او نهه په منځنۍ شپه د خار نارت نازم آباد په سیمه کې نامعلومه موټرسایکل سورو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر پرویز محمود او د هغه ملګری خلیق وجل شوي دي. د جماعت اسلامي ګوند د کراچۍ ویان سرفراز مشال ریډیو ته ویلي چې ډاکټر پرویز محمود د لیاقت آباد ټاون پخوانی ناظم او د دوی د ډلې له مخکښو مشرانو څخه وو. د جماعت اسلامي مرکزي امیر سید منور حسن د ډاکټر پرویز محمود متوجنا په سخت ټکو کې غندل دا نو موړی ویلی هغه ته د تیرې څه مودې راهسې غوښونه کېدل. هغه زیاته کړه چې د متحده قومي مومنت وجونکو ډاکټر پرویز محمود وجلې دي.
دمکی ته انکو مسلسل تھی اس لیے کہ
دی وای هغه ته به هر وخت ګواښونه ورکول کېدل ځکه چې د هغه شتون د ځینې خلکو څخه نه برداشت کېدو. په لیاقت آباد کې د خپلې نازمۍ په زمانه کې هغه د خلکو خدمتونه کړي وو. د هغه ځای خلک د هغه سره ملګري وو او د دې خبرې ایم کیو ایم ته هم پته وه. ما او ډېرو نورو خلکو ته دا معلومه وه چې ایم کیو ایم به د هغه سره دغسې څه کوي لکه پرون یې چې ورسره وکړل. بلې خواته د متحده قومي مومنټ چارواکو د جماعت اسلامي د امیر دغه تورونه رد کړي او د ډاکټر پرویز محمود وجنه یې غندلې ده. د تشدد نورې پیښې د ښار په ګارډن، گرین ټاون او ګلستان جوهر په سیمو کې مخې ته راغلې دي. د ژغورنې ادارې وایي د ګارډن له سیمې څخه ورته په بوریو کې د بندو درې کسانو مړي په لاس ورغلې دي. وجل شوي درې واړه کسان بلوچان دي او د ښار د چاکي واړې استوګن دي. یوه بله ورته پیښه د ښار په گرین ټاون سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د نامعلومه کسانو په ډزو پکې د ډاکټر شهزاد په نوم یو تن وجل شوی دی. د دې ترڅنګ د ګلستان جوهر په سیمه کې نامعلومه کسانو د متحده قومي مومنټ په سیمه ییز دفتر د لاسي بم حمله کړې ده چې په ترڅ کې یې د یاد ګوند درې پلویان سخت جوبل شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. په دغو پیښو کې زیاتره وخت سیاسي او مذهبي ګوندونو د عهدیدارانو او پلویانو ترڅنګ غیر سیاسي خلک هم په نښه کېږي. سند حکومت په ښار کې د امن د ټینګښت په موخه د پولیسو ترڅنګ نیم پوځي دستې یا رینجرز واک هم ځای په ځای کړی دی، خو بیا هم د هدفي وجنو او اخو ډب پیښې دي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوریدونکو، په کراچۍ ښار کې د کې بدمنیو د نورو ترڅنګ د پښتنو زده کوونکو تعلیم او ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دي. په تیرو نږدو کلونو کې ګڼ شمېر پښتنو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړی چې زیاتره پکې هغه زده کوونکي وو چې د دغه ښار په کالجونو او پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو په تنظیمونو کې کار کاوه. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورټ کې ورکړي.
په کراچۍ کې په تیرو بدمنو کې یو شمېر ځوانانو هم ژوند له لاسه ورکړی چې پکې د نورو ترڅنګ پښتانه هم شامل دي. د 2008 کال د مئی د میاشتې وروسته په کراچۍ کې د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دغو حالاتو کې زیاتره هغه پښتانه هم په نښه شوي چې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو په تنظیمونو کې پاتې شوي دي. د خیبر پښتونخوا د مردان یونس خان وایي د ده په کراچۍ کې په کالج کې څه ناڅه 12 ملګري وو چې اوس پکې یوازې دی د پاتې شوی. یونس خان چې اوس په کراچۍ ایرپورټ کې نوکری کوي د خپلو ملګرو په اړه وایي.
نو ملګري خو ناسې ډېر دي، اوس هم ډېر دي، خو دا چې کوم قریبي زموږ وو زموږ بیت زما بیت چې کوم کسان وو هغې کې تقریبا 12 کسان چې دي دا شهیدان شوي دي اوس بوټې، او کارکنان خو داسې سینکړو هزارو تعداد کې شهیدان شوي دي. دا چې کوم کسان زما دا زما مطلب ډېر قریبي وو په دې کې 2 چې هغه ما سره مطلب اوس ما سره جاب کې هم موږ ایمرټس ګروپ کې وو په هغې کې هم ما سره پولیس وو یو ایئرپورٹ کی اور رائیو کو ایئرپورٹ پر حدود کی یعنی کم سینسیٹیو ایریا اور پارا کی شہید کرے وہ عبیدالله یوسف سے کرے پر زمین دار پور مخ تا اس لیے سن دروجے ندر روز مخ کی شہید چلے
یونس خان دا ہم وای زیاتره په کالجونو او یا نورو تعلیمی ادارو کې هغه ځوانان د وسوالو لخوا په نخښه شوی دي چې د سیاسي ګوندونو سره سناسه تړاو لرلو ولې د دوی داسې ملګری هم وجل شوی چې د هیڅ یو سیاسي ګوند سره یې ستالوک نه و پاتې شوی او دغه شمیره په سلګونو ده فضل امین هم یو په هغه ځوانانو کې وو چې په روان کال کې په کراچۍ کې د خپل کور مخې ته وجل شو د هغه ورور نذیر خان وایي فضل امین د زده کوونکو د تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړی وو او غوښتل یې په کراچۍ کې د پښتنو د پرمختګ لپاره کار وکړي خو د وسلوالو لخوا وجل شو
زمين جي د ڈی جي سائنس کالج ته تعلیم کړو بي اس سي کړو جي دا جي په کراچۍ کې 2012 کې جي 7 تاریخ 8:30 بجے او د کور مخې ته خپل ګاډي کې ریټر کې وبا چولې او د دې دوران چې دوه هغه د ډېر ورځې نه ټریس کړو مختلف طریقو سره باندې دمکانه ملاوي دي او بیک سایډ نه به څوک سره راغلو او پرې سره شوټ کړو جي ځوانان په تعلیمي ادارو کې نه پریزي کم خلکو کاروبار خپل کاروبارونه پریږي مطلب کو څوک د چا په پښتونخوا کې زمکه
په کراچۍ کې زیاتره پښتانه دا هم وایي دوی مجبور دي په روانو حالاتو کې خپل عادي ژوند او کار روزګار پر مخ بوزي یونس خان وایي د ډیرو سیمو خلک غواړي د خپلو بچو د تعلیم او کاروبار لپاره بیرته خپلو سیمو ته استانه شي
مستقبل کې د ډیر بابت د غوړو شیدل د مستقبل صحیح نه دی مستقبل خو مصدر د کاروباري چې کوم خلکو تقریبا اور کاروباري خلکو هغه خپل کاروبار دې ختم کو خپل ابایي علاقو ته مردان پشاور چارشدا سوالې سواد هغې د هغې تلې د شک شو هغې دی زنه لاړه اوس کوم هغه مجبور خلک زموږ په شان چې کوم دلته جاب کوي چې د هغې ستا مطلب سرمایه هم نشته چې هغې خپل سرمایه لو یو سي او بند خار کې کاروبار شروع کړي زموږ په شان چې کوم جاب والا خلک دی هغه مجبور دی هغه دلته کې فلان په خطر کې 24 ګنټې په خطر کې دی خپل جاب کوي خو مستقبل لکه راشي اوس ډېر خطرناک
یونس خان دا هم وایي پښتانه زده کوونکي اوس ډېر په ګرانه په کراچۍ کې خپل زده کړې پر مخ بوزي او هر ورځ کورا د راوتلو وړاندې اول په حالاتو ځان خبروي
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جن کې کالج نشته دا یوته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه
د نه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د هغه فلم چې د پیغمبر اسلام سپکاوی پکې شوی په سختو ټکو کې غندنه او په دغه جرم د ککړو ترانو لپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان ته داسې ویلي دي
زم ډیر واضح موقف ته شکر الحمدلله دا د هغه خلکو حکومت ته چې هغه مسلمانان دي خپل عقیده ده او بیا په انسانیت باندې یقین لري مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروکاران چې هغه مونږ ته درس راکړي چې د هیڅ یو عقیده توهین په هیڅ قیمت مکه وي ځکه چې سبا ستاسو عقیده توهین نه شي لہذا نن د هغه شخصیت چې کوم دې توهین شوی دی چې دا په هیڅ قیمت د برداشت قابل نه ده او مونږ حکومتي سطح باندې هم د مسلمان په حیثیت هم په دې کې د حکومت او د عوامو جذبات او احساسات کې فرق نشته مونږ یو زموږ په دې کې متحد یو او مونږ د عوامو احتجاج تم چې کوم دی په خن نظر باندې ګورو چې په پوره من طریقه باندې هغه د احتجاج خپل جاری ساتي خو ډیر په صبر تحمل سره او ډیر پر ورولې سره چې د مسلمانانو په ملک افرا تفری جوړ شي او د هغه په خپل کې د یو بل جد مطلب چې املاک سوځي لہذا د هغه د ناکام کول لپاره پوره من جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په مونږ باندې فرض دی
نه صرف دا چې په کوم ویب سټ باندې بیا کوم چلي کې دغه فلم بیا امریکای حکومت نه څه وختونه کوي او دغه ویب سایټ چلوونکو نه څه وختونه
امریکای د حکومت نزا دا مونږه مکمله توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د ماکیدی په لحاظ ډیره زیاته ده او بیا د ټول انسانیت باندې کېدی لرونکو چې کوم دی د مسلمانانو سره پدې کې ملګری دي لہذا دا مونږ نه دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړی هغه به مکمله سزا ورکړي او د امریکای د دیزیو سیدونکو کاغذ سفیران دي کاغذ دیزی کې چې کوم دی نو کونسلران دي دا غی په ذریعہ باندې مونږ چې کوم دې د احتجاج ریکارډ کو خپل مرکزی حکومت ته چې کوم دې نو دا خبره کو چې دا په سفارتي سطح باندې چې کوم دې نو دا احتجاج ریکارډ کی او په دې بنیاد باندې چې کوم دې مونږ د دې خبرې مطلب چې پر ریکارډ راوسته غواړو چې په دې کې مسلمانان او په انسانیت کې دې لګونکي والا هغه یو دي
بیا سر د خیبر پښتونخوا ځین سیمو کې داسې احتجاجونه شوي چې هغه کې حکومتي املاکو ته نقصان شوی دی پریس کلب باندې عملی شوی دی داسې قسمه
بالکل بالکل دا سیدا چې په حقیقت کې مطلب د دې مجرمان خو هغه خلک دي چې چا دې جذبات او احساسات ته ټیس رسولې دي لازم خبره چې سو کشتیال پیدا کوي نو غیر ریاکشن وی خدای دا سچ شوی دا په یو اشتیال کې پر ایکشن کې شوی دي زمونږ هغه خلکو ته دا پیل چې تاسو ډیر پرمن او لازمی خبره ده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په درس کې یو ځای کې دا خبره شامل نه ده چې ته د نور مسلمانانو ته یا انسانانو ته تکلیف ورسې یا د هغه املاک چې کوم دي نو هغه ته مطلب نقصان ورسې بلکې دا یو خبره ضرور ده چې هغه خلکو خلاف احتجاج ضرور پکاره چې چا دا کبي حرکت کړي دي دا فلم فوري بندول چې په کوم ویب سایټونو باندې چلیږي پکاره چې هغه ویب سایټونو په خپل چې کوم دي رضاکارانه دا بند کی او مونږه خلک چې کوم پدې باندې خپکیږو ټول مسلمانانو له انسانیت مطلب مین خلکو له ایله پکای چې رضاکاران تور دا ویب سایټ نګوري
تا ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو شمیر کتونکو وایي د بګرام زندان د مسلې په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات او د سولې په اړه د دوړو هوادونو هلې ځلې تر سوري لاندې راوستي دي دوی وایي د یک شنبه پورز ل افغان ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن خبرې هم د سولې پر ځای په همدغه اختلافاتو سرخېدلې خو د جمهوریت ریاست چارواکي وایي د زندانانو د سپارلو مسله همدومره مهمه ملي موضوع چې باید په اړه خبرې شوي وي په دې لپاره موږ له کابل د احمد زبیر جمن دې رپورټ ته
ځینې کتونکو وایي له جمهور رئیس حامد کرزی سره د مارک ګراسمن وروستۍ کتنه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې په ګډون په مهمو مسایلو د خبرو لپاره راغلی و د بګرام زندان پر سر د افغان او امریکایي چارواکو د اختلافاتو تر سیوري لاندې راغلی و د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن په اسلام آباد کې له پاکستان او چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له خبرو وروسته کابل ته راغی او د یکشنبه په ورځ له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل د سیاسي چارو کارپو احمد فکور وایي چې د بګرام د زندان پر سر راپورته شوی اختلافاتو دغه سفر او پټولو کې د سولې لپاره هلې ځلې اغیزمنې کړې دي
دا هغه سره په تکتیکي ډول د بګرام د زندان مسله دونو هم د کول چې دا نورې مسایلې د سولې مسله د افغانستان سره د مرستو مسله د اردو او د امنیتي قوتونو د تقویې مسله هغه تر شا لاندې راوستل زه فکر کوم دا د کرزی صاحب د خلو تاکتیکی او سیاسی موخو د پاره دی د صورتي چې دلته ضرورت دا و چې دا سره پاکستان ته تللی و او یې ویل چې پاکستان سره باید یو الخیز تفاهم ته ورسیږي تر چې سولې ته مرسته ورسیږي
د جمهور رئیس د مطبوعاتي اعلامیې مخې په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې د زندانیانو په سپارلو کې ځنډ راوستل د افغانستان او امریکا ترمنځ له وروستۍ موافقې څخه سرغړونه ده بل خو د سیاسي چارو یو بل کارپو وحید مجید وایي چې د بګرام زندان د سپارلو مسله د سولې له پروسې سره تړلې ده
د بګرام زندان کنټرول د افغانستان حکومت لپاره ډیر مهم دی ځکه چې د افغانستان حکومت موقف د طالبانو په مقابل کې قوي کوي او طالبان دې ته هڅوي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي رئیس جمهور کرزی البته دا فکر کوي ولسمشر چې دا زندان ټول د افغان حکومت په لاس کې
خود افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بګرام زندان بشپړ سپارل د هیواد د ملي حاکمیت پورې تړلې مسله بللې ده جمهور رئیس ټینګار کوي چې د جون په میاشت کې له امریکا سره د شوې موافقې لمخې نور بهرني عسكر په افغانستان کې د زندانونو د لرلو حق نه لري د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامه کیروی وای له جمهور رئیس سره د خاغلی ګراسمن خبرې وکړي او په بیلابیلو مسایلو سره وغږیدل هغه ویل د زندانانو د سپارلو موضوع همدومره مهمه وچه باید پر خبرې شي وي
این مسئله
انتقال زندانیان خودش
د یوې د زندانیانو د انتقال مسله خپل یو مهم ملي بحث دی. کله چې مونږ د مسؤلیتونو د خستلو او د ویدا صفزا د رمنځته کول خبرې کوو چې د افغانستان حکومت دی ورورو ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي، تبهی ده چې د زندانیانو مسله هم د مسؤلیتونو د سپارلو او د نظام د پخپل پخو درېدلو لپاره یو اساسي ګام دی. امریکایي ځواکونو د تیرې دوشنبه پورز د بګرام زندان په بشپړتوګه افغان دولت ته وسپاره، خو د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیولو او د هغوی د ساتلو پر سر لا هم د دوی ترمنځ اختلافات موجود دي چې که هوار نشي ښایي د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیزې وکړي.
له کابل زبیر ژمنو او د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د پیښې درې قومي مشران وایي چې د منګل باغ ډلې 200 تنه طالبان یې له سیمې څخه شړلې او پر ځای یې د 200 تنو ځوانانو څخه قومي لخکر جوړ کړی چې د خپلې سیمې امنیت پرې وساتي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د پیخي درې قومي مشرانو له خپلې سیمې څخه تر 200 تنو پورې پاکستانی طالبان استلی او تر 200 تنو پورې ځوانان د یو قومي تړون په بنیاد د سیمې د امنیت د ساتلو په خاطر په وسلو سمبال کړی دي. د سیمې قومي مشرانو د ګل پورس خبريالان د اچین ولسوالۍ پیخي درې ته ورغوښتي وو او د یوې لوی غونډې په ترڅ کې خپلې پریکړې اعلان کړې. یو تن قومي مشر وایي چې د منګل باغ وسلوالې ډلې د سیمې څو تنه ځوانان لمسولي وو او په سیمه کې ځای په ځای شوي وو چې د یو قومي تړون په بنیاد وشړل شول او ملاتړ کوونکو ته یې سزا ورکړل شوه.
نوم مې ملک اسمت الله شینواره ده چې دا کومه ډله وه؟ دا د منګل باغ وه. دا دلته چې کوم زموږ په کام کې کشرانې تیرېستلي وو هغوی ملاتړ کې وو، نو دا کام هغوی ته جرمانه وه. اینده کې انشاءالله هیچ چا ته موږ اجازه نه ورکوو که منګل باغ یې که امارات یې. د دې منطقه کې د پېښوالو نه وتلي خلکو ته اجازه نه ورکوو چې دلته مرکزونه جوړ کړه. زموږ عالمانو سره دړکې ورکړل شوي چې د ملي اردو د پولیسو جنازې به نه کړی، خو دا موږ ټول ډلې ته یو چې اغار څوکي چې دا پابندي موږ نه منو. څوک دا غي مخاني سي دا غي په مقابل کې ودا ټول کاملیاړي.
یو بل تن سپینګیر وایي چې وسلوالو کلتوري ارزښتونه او انانات ننګولي وو ځکه یې د یو قومي تړون ضرورت محسوس کړ.
زما نوم اجي کماندان د تخلص ماجی لیوانه ده. موږ خپل ځان په خپل ساتو او د خلکو ته موږ هیڅ کله اجازه نه ورکوو چې دلته راشي، چې بې دینا سره موږ بیخي په دې وطن کې نه منو. تقریبا دوی به وو یو 200 کسان به وو زیاتو کم جرګې چې د امریکای چې د آت څه د مولیان چې د آت څه چې دا به موږ ته سپاري او موږ به دې پیسې نیم کړو او تاسو چې هر کار کوم موږ نه به پښتنه کړی او موږ چې څه ته ویل کار به منه. دا د پاکستان راغلي او د پاکستانیان دي.
تیر ورځ ننګرهار چارواکو ویلي وو چې د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو د دولت په هڅونه د وسلوالو په ضد پاسون پیل کړي، خو د اچین ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي چې دوی د هیچا په غوښتنه پاسون نه دی کړي، بلکې د خپلې سیمې د امنیت او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په خاطر راپورته شوي دي.
زما نوم اجي اختر محمد شینواره ده. د پیخي د قوم اوسیدونکو یو څه خودغرضه کسان یا بهرني چاره وستلی وو د لپاره چې زمونږ د قوم اتفاق او اتحاد او زمونږ په قوم کې ګډوډي راولي. اغه چې هغه سره مرګري او غیر واستلی او به مشورې هغه خلکو له دې کوم څه جزا او سزا ورته وټاکله. یو یو کوټایم د دوی وسزله باز خلکو نه به څه نقدي جرمه مخیشته. مونږ د چاپ لمسون او د چاپ کومنده نه راپورته شي. مونږ خاص خاص د خپل قوم د عزت او د خپل قوم د اوالي او د خپل ولست د دفاع او د ملاتړ په خاطر راپورته شوی. هیڅ نه پدې کې کوم امتیاز او کریډیټ نه غواړو.
د یادولو د چې د اچین ولسوالۍ د پیخي دره د ډیورن کرخي په غاړه پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسی له تیرا سره سرحد لري او د خلکو په وینا وسلوال کولای شي چې په آزادانه ډول د دغې لارې څخه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تګ راتګ وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ترشتیا وایي؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تبصره مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو لسنی می بجی کی دن کی دی نو د فرخند وزیر نه بعد مشال د خبرونو لنډیز وورو.
په کابل کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې د یو افغان ولسی کس په شمول اته بهر ملکیان وجري دي چې زیاتره پکې پایلټان دي حزب اسلامي پړه منلې. د پاکستان حکومت د هغه فلم پر ردی عمل کې یوټیوب بند کړی چې په اړه یې په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهرې راپورته شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نن د توهین عدالت په کیس کې سپریم کورټ ته وړاندې شوې. عدالت یوه هفته نور وخت ورکړی چې سویس چارواکو ته خط ولیکي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نمائنده وایي باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپلو سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د عرب هیوادونو ډلې کانټیکټ ګروپ د شام د بشار الاسد نه د واک پرېښودو غوښتنه کړې او په روس کې وکیلانو ویلي دوی به د هغه فلم د غیر قانوني ګرځولو او بندیز لپاره کار کوي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې مظاهرې راپارولې دي.
فرخنده وزیر واوریدونکو او اوس له اسلام آباد زمون همکار سراج زهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درته اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکل دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې سعودي عرب د شمالي وزیرستان په شمول په ټولو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مصالحت لپاره رامنځته شوی دی. او د سعودي عرب په خوانی د صحت وزیر ډاکټر حسین ای جزیری تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ته د پولیو ورکولو د اجازه او پولیو څاڅکي ورکونکو ډلو سره د پوره پوره مرستو خاص کړی دی. اداریه لیکي چې ډاکټر حسین ایس جزیری وایي چې افغانستان کې طالبان د پولیو مهم کې د ډلو سره پوره پوره مرسته کوي نو باید چې پاکستان کې هم داسې وکړي شي. اداریه وړاندې لیکي چې زموږ تجویز دار چې اول خو دې ټولې ډلې د پولیو د ساسکو ورکوونکو سره هیڅ غرض نه لري او کنه د 200 تحفظات وینو د پولیټیکل انتظامی سره د رابطه وکړي او بل دا چې د پولیو د قطرو ورکولو لپاره د مقامی ځوانانو نه کار واغ استیشی زکه چې د ځوانان با دا کار په خشن تر سره کړی. اداریه اخیری کې لیکي چې هله د چې د سعودي عرب پرنګ عظیم اسلامي ملک په دې لړکی چې د کردار لو بول کوم خبره کړی ده د هغه با دوی په هر شکل کې احترام وکړي او د پولیو ساس کور کولو کې با مرسته تر سره کړي چې دا رنګ د قبایلی سیمولس بچي د مزوري نه بچي. ایکسپریس ورس په خپل اداري کې لیکي چې حکومت د ډیزل نه علاوه د پېټرول مصنوعات او سی ان جی په نرخونو کې اضافه کړی ده او دا شن پروانه میاش کې حکومت په دویم ځل د تیلو په بیو کې اضافه وکړه. اداریه لیکي چې 1300 وختونو نه حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې مسلسل اضافه کوي چې لوج نه صرف په ملک کې د ګرانۍ په شر کې اضافه روانه ده بلکې ترانسپورټرانو خپل کرایانې هم زیاتې کړې دي چې لوج غریب ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. اداریه لیکي چې حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت د اضافه په ځای د نرخونو په یو ځای وساتي نو دا شان به نه په ګرانۍ تر صحاده پورې قابو وندل شي بلکې تاجران به هم په خپل خواخه نرخونه نشي زیاتولی. اداریه په اخر کې لیکي چې پارلیمان کې ناز غړي دي د ولس د تکلیفونو نزان خبر کړي او د تش بیانونو په ځای دي په عملی توګه حق ګامونه پورته کړي چې ورسره د ولس مسلې حل شي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی دا او لیکي چې د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي دا عمل د ملک ټولو کاروباریانو سیاسي او مذهبي ډلو رد کړي دي او د دې خلاف یې احتجاجونه کړي دي او دا اضافه د ملک د معیشت لپاره د زیان وړ ګرځولې ده ځکه چې د دې اضافه نه بعد ګرانی یو بل سمندر راشي. اداریه وایي چې حکومت دې یاد وساتي چې د دین راتلونکو ټول ټاکنو کې بعد دوی ته ډیر زیات زیان ورسي نو باید چې حکومت دې لخته خصوصي پاملرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فورن پالیسی مجله په یو مقاله کې په پاکستان کې د عیسائی جینۍ رمشا مسیح چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د قران پاک د پاڼو سوځولو په تور ونیول شو د دوسیې په یادولو وایي چې په دغه هیواد کې جوړ شوی مذهب ته د سپکاوي قانون په بیساري ډول په ډاګه شو. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز شوی برید تر هغه ډیر نقصان اړولې کوم چې د لومړنیو معلوماتو وښودو. د دې دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم ممنداورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی یو میشت وړاندې رمشا مسیح چا هم نه پیژندله او اوس یې نه یوازې په خپل وطن کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو طوفان نه پورته کړی او په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون ته یې د هر چا پام اړولې. د رمشا مسیح د کیس لا هم دوه اونۍ شوې وې چې د جماعت مؤذن حافظ زبیر رمخته شو او د رمشا مسیح ژوند یې بچ کړو. نوموړي گواہی ورکړه چې دغه جماعت مولا حافظ جدون د رمشا ضد کیس په دروغو جوړ کړی. حافظ زبیر وایي چې ملک نومیتن د پلاستیک یو کڅوړه جماعت ته راوړه او جدون په هغه کې د قران پاک نسخه واچولې او دارنګ دا خبره یقیني کړه چې رمشا د قران سپکاوی کړي. کڅه هم رمشا په ضمانت خوشی شوی د نوموړي د خوندیتوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی او لخپل کورنۍ سره د ملاویدو لپاره په حکومتي هلیکاپټر کې تللی خو حافظ جدون د پولیسو په تحویل کې دی. څوک یې مرسته هم نشي کولی خو هر یو د دې حالاتو په بدلېدو حیران دی. په مقاله کې راغلي دي نه خو د پاکستان پخوانی حکومتونو او نه هم موسنی حکومت غواړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې څه بدلون راولي او یا د هغوی خلاف اواز پورته کړي څوک چې دغه قانون ناسم استعمال کوي. خو اوس یو امید دی او هغه په نومبر میاشت کې کیدونکي انتخابات دي. بلخوا نیو یورک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو د خولې لیکي د افغانستان په جنوبي برخه کې د بانو ځواکونو په مرکز باندې د طالبانو د برید په اړه چې کوم لومړي معلومات ورکړی شوي وو نقصان د هغې نه زیات شوی چې پکې اته جنگي جازونه په مکمله او یا په جزوي توګه تباه شوي دي. همداراز دا په افغانستان کې په تیرو یوولس کلونو کې په اتحادي ځواکونو په یوه حمله کې تر ټولو لوی زیان دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي په بیشن نومي دغه کیمپ د دې برید تحقیقات کوي او دا ګوري چې آیا برید کوونکو ته د کیمپ دننه کوم معلومات یا مرسته ترلاسه وه او که نه. د دې ترڅنګ دا هم ګوري چې برید کوونکو سره د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان او ایران لخوا مرستې شوې دي او که نه، ځکه چې وسلوال زیاتره په دې دواړو هیوادونو کې پټنځایونه لري. ورځپاڼه د امریکایي پوځي چارواکو له خولې لیکي کېدای شي چې د برید لپاره وسلوالو د انټرنیټ د لارې د کیمپ نقشه په ښه توګه کتلی وي. دغه ناڅرګنده چارواکو ویلي که څه هم دښمن لږ وسایل لري خو دوی یې کله هم کمزوري نه ګڼي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د بهرنیو ځواکونو په وجنه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د نوموړي په خبره له دې بریدونو سره په هیواد کې د جګړې ودرولو هڅې متاثر کېدې شي. زموږ همکار ملیحه میرزاده په دې اړه د نړیوالو خبري ایجنسیونو لخوا ورکړل شوي معلومات راغونډ کړي دي او مهم ټکي اوروي.
د امریکایي پوځ لوړ پوړي چارواکي د ناوړو افغان سرتیرو او پولیسو لخوا په ائتلافي ملګري ځواکونو بریدونه په افغانستان کې د جګړې د ودرولو هڅو لپاره یو سخت ګواښ ګرځولې دي. جنرال مارټن ډیمسي ویلي افغان حکومت باید د امریکایي کمانډرانو او چارواکو په شان دغه مسله د سنجیدګۍ سره واخلي. د امریکا د دفاع وزارت خبری سرویس ته د نوموړي دغه خبرې د اتوار په ورځ په زابل ولایت کې د افغان پولیسو لخوا سلور امریکایي سرتیري د وژنې وروسته مخې ته راغلي دي. دغه برید په هلمند ولایت کې د یو افغان پولیس والا لخوا دوه برتانوي سرتیری د وژلو د پیښې یو ورځ وروسته شوی. سخت کال د افغان ملګرو او یا د هغه کسانو لخوا چې د دوی په سانګو کې ځان برتی کوي یو 50 نړیوال بهرني سرتیری وژل شوی دی. په دې کې داسې قسمه 12 بریدونه یوازې د اگست په میاشت کې مخې ته راغلي دي چې پکې 15 کسان وژل شوی دي. په دې بریدونو کې د زیاتوالي لامل په افغان پوځ او پولیسو کې د نوي برتی شوو سرتیرو تربیت ځنډول شوی دی. په عین حال کې افغان چارواکو ویلي د نیټو جنگي جازونو په لغمان ولایت کې اته خزي او جینا کې وجلی دي چې د اور لپاره خشاک راټولول. د نیټو ځواکونو ویان کاپټن ډان آینرټ ویلي په دغه برید کې تقریبا 500 سلويخ وسلوال وژل شوی دي خو بیا د اته افغان وګړو د وژنې امکان هم څرګند کړ. په افغانستان کې د نړیوال پوځ ویان جیمی گری ویل ویلي د افغان وګړو د ژوند حفاظت زموږ په مشن کې ډېر اهمیت لري او زموږ د کاروایۍ لامل په غیر ارادي توګه چاته نقصان رسیدل موږ ډېر خپه کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د دفتر لخوا په جاری شوي بیان کې د نیټو ځواکونو د هوایي بمباري سخته غندنه شوې ده. دغه بیان وایي افغان حکومت هم د پیښې تحقیق کوي. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اوسیدونکو ولایتي سرخار مهترلام ته د غمړي په سپین کفنونو کې یوړل. د لغمان د حکومت ویان ویلي دوی د امریکا خلاف او
ملیحه میرزاده اوریدونکو اوس د پاکستان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه رپورټ. د خیبر جنسیا د جمرود تحصیل خلک شکایت کوي چې د خیبر پختونخوا گورنر د دغې سیمې لپاره د بجلی د گریډ سټیشن اعلان کړی و خو د یوې اوږدې مودې له تېرېدو باوجود د دغې پروژې کار سرته نه دی رسیدلی. دا چې د بجلی د نشتوالي له امله د دغې سیمې خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او په دې گریډ سټیشن باقی پاتې کار ولې نه پیلېږي په اړه یې اورو د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال دا یو رپورټ.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وایي چې خواو شاش پاړس میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دې سیمه کې د بجلی د گریډ سټیشن افتتاح کړې وه او په هغې وخت کې یوازې چاردیواری جوړه شوه، خو لا تر دې دمې ورته کومه مشینري نه ده راوړی شوې او دوی د بجلی د گریډ سټیشن د نشتوالي له امله لا هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله باندې د جمرود سیمې یو مشر سید شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
دا دیوالی ته وکړی دی او ابودی کې ده مشینونه نه راځي، د موږ ته ډېر تکلیف ده، مشکلات دی.
په دې گریډ سټیشن د نور کار نه کولو په حق لباندې یو بل ځای تن رسول خان وای
نور ډېر وخت شو دغه وی چې په درې میاشتې کې ودا بالکل کمپلیټ کیږي. د گریډ سټیشن خو چر دیواری ته شوی او نور په ایس باندې نه پوهیږو، خو موږ ته خو د بجلی نه ډېر زیات تکلیف دی، ډېر په مصیبت کې لګیا یو. مین خبره مونږ اوبه نشته چې صرف هغه څخلو اوبه مونږ ته هغه نور حالات خوب سه پرې چې یاره مونږ ماشومانو سټډي نور میلما یا غم خوادي شا خوب پرې څه خبره نه، خو د اوبه ډېر زیات تکلیف دی مونږ ته.
د جمرود سیمې حاجی لغمان وای چې که دغه گریډ سټیشن ورته جوړ کړی شي نو د بجلی ستونزه به هواره شي،
ډېره زیاته به حل شي، داسې به حل شي چې دغه نه خامخا شپېګته لینونه وځي، لکه اوس چې کوم لینونه د یتابات نه راغلي هغه به شاکسته شي، چې شاکسته یې کې باقي چې دی که نه دا مکمل دی دغه جنسي کار کوي. وشپېګ لڼه چې اوس یو غونډي لویر کې، بل علي مسجد لالا چې لویر کې، بل نوې آبادي لویر کې، بل جمرود بازار لویر کې، بل جمرود کلي له زړو لویر کې، نو ټوله مسله پې حل شوه.
د خیبر جنسي په جمرود سیمه کې د بجلی په گریډ سټیشن باندې باقي پاتې کار نه شروع کولو د علت په حق مو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې په اصل کې د دغې منصوبې د پوره کېدو موده یو کال وه، خو اوس پکې مشینري ډبل شوه او لګښت یې هم زیات شو، نو ځکه لږ وخت لپاره ځنډېدلې ده.
یو خو اول چې دی کوم مشینري لګېدله، یعنی کوم ترانسفارمر لګېدلې، هغه اوس پکې ډبل شو، لاین پکې اوږد شو. نو د دې هغه چې کوم مکې کاسټ مکینا تقریبا 15 کروڑ روپۍ دا سزا ورسېده، دې چې مونږ تر اوسه پورې 4 کروڑ روپۍ راغلي. په دې باندې مونږ دا چې کوم حفاظتي دیوال دی دا مونږ جوړ کړو، اوس مونږ ته چې بقایا پیسې راشي نو انشاءالله امید ده، یعنی دا څه وشمه ده چې په 100 روپۍ راغلي دي او 10 روپۍ پاتې دي، نو هغه 10 روپۍ به مونږ له دې نور چې کوم داسې بجلی کارونه دي، ترانسفارمر دی، لاین دی، چې کوم ته بجلی به دېته راځي ګریډ ته.
دوی زیاته کړه چې څومره زر ورته باقی پاتې روپۍ میلاو شي نو هغومره زر به پرې کار پیل کړي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو، 2013 کال را رسیږي چې په دغه کال کې به غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په نامه یادیږي، خو دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لا په غزنی کې یو هم داسې کار نه دی شوی چې سړی داسې فکر وکړي چې په دغه ولایت کې دی کله هم کوم متمدن انسان اوسېدلی وي. بلخوا بیا د غزنی والی په خپلو ناکامیو کې وزارتونه پړه بولي چې له دوی سره یې مرسته نه ده کړې. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه دغه یو رپورټ را لېږلی دی.
د غزنی کند کپر له دوړو او کثافاتو ډک او له سیلانیانو خالی ښار انتظار باسي چې ایله څو میاشتې وروسته به د اسلامي تمدن د پایتخت په نامه یادیږي، خو د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لا په ښار کې داسې کار نه دی شوی چې دوی په کېدو د 2013 کال راتګ ته زړه ښه کړي. دوی وایي د غزنی د چارواکیو پر ځای موږ شرمېږو چې ولایت مو دومره ستر ویاړ ګټلی، خو بیا یې هم پر سړکونو څوک نه له ویرې تېرېدای شي او نه هم د شپې لخوا د تتې تیاری له امله څوک لاره لیدلای شي. د رحمت الله مرجان خیل په نامه د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې تر اوسه لا د غزنی د فرهنګي مرکز هغه ودانۍ هم نه ده بشپړه شوې چې د اسلامي تمدن د مرکز د پاره جوړېده.
خو فکر نه کوم اوس موږ تاسو کوم مرکز چې د تمدن د پایتخت ده هغه موږ نه لرو. بهرنیو هیوادونو چې مثلا څوک راځي موږ میلمستون ورته نه لرو، همداشان پارکونه نه لرو. د د تمدن پایتخت مرکز چې و د درې میاشتې مخکې کار افتتاحی وشوه، ولې تر اوسه هیچا هم دا خبره نه وکړه چې مرکز یې چیرته دی او کار یې تر کومه حده ورسېدو. یوازې په دې باندې نه کېږي چې موږ دوه منارونه لرو او یوازې څو زیارتونه لرو.
د جمیل احمد په نامه د غزنی یو بل اوسېدونکی وایي چې د غزنی چارواکي یوازې د خپلو شخصي ګټو غم اخیستی دي، نه د 2013 کال په کیسه کې دي او نه هم د دې پروا لري چې غزنی د اسلامي تمدن مرکز ټاکل کېږي که نه. دی وایي موږ شرمېږو چې په دغسې حال کې چاته د خپل فرهنګ صفتونه کوو.
پزای سی مونږ غزنی ته 2013 ل خبر کړی دا مونږ خپل یو خجالت تسهیل تکار نه سو خپل مونږ د غزنی اوسیدونکو او د افغانستان د ټول خلکو لپاره د حکومت لپاره یو خجالت تسهیل خپل د غزنی 200 کال مخکې فرهنګ کې نوم ګټلی و هغه اوس نس دلته سیار سوق دی خپل شخصي ګټو تجربه دي ګټي خپل ګټي خوندې و سی په دغه کارونو کې د بیرغمن او د نورو کارونو کې.
د غزنی ښار اوسیدونکو اسد الله هم ورته نظر لري او وایي که چارواکیو ملي ګټې تر خپلو شخصي ګټو مهمې بللای نو اوس په دغسې حال نه و. د ده په خبره تر دې له مخه چې په غزنی کې لږ د بیا رغونې کارونه هم شوي وو اوس د چارواکیو د نه پاملرنې له امله بېرته ویجاړ شوي دي
او داسې کار نه ده سوی. په دې کې د څوک سي مثال په راستې دی کارو کې قرار لري، مثال هغه څوک سي چارواکي دي هغوی کار نه ده کړی، د هغوی له لاسه دغسې سوی ده. مثال په دې راست کې داسې خاینین قرار لري، په دې راست کې داسې خلک قرار نه لري. هغه مثال د غزنی درد انزور کې د غزنی خلکو مثال کار ورته وکړي، غزنی خلکو ته د غزنی د ولایت مثال د مرکز او د اطراف ستونزې په نظر کې ونیسي.
اسد الله د غزنی دولتي چارواکي خیانان بولي، خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده بیا په دغه اړه د ځینو مهمو وزارتونو وزیران په خیانت تورنوي. دی وایي د غزنی چارواکي تر خپل وسه هڅه کړې ده چې د 2013 کال تر رسیدو وړاندې ځینې کارونه وکړي، خو اوس چې څه نه ده شوي پړه یې د وزارتونو په غاړه ده. د ده تر اوسه چې په غزنی کې ځینې کارونه شوي هم دي هغه دوی تر خپله وسه په فقر زاریو او سوال تر سره کړی دي.
پوف کې په دوه سوندو باندې کې چې دوه سوندې نه پوف بچنه کې دغه پروژې د دې مسؤلیت ته دي. دوی باندې موږ بار بار څلګونو وار په زرګونو وار ور باندې غږ کړی دی. د دې مسؤلیت چې هر وزارت خپل پروژه درلودله او وزارتونه باید راغلي خپل پروژې په تطبیق کې قدم اخیستی وي. دلته هر وزارت سیاست لري، خو دا چې یو وزارت په خپل کاري پروګرام کې یو پروژه نه دی نیولې او د هغې په دې حق باندې ور پی بودیجه نه ده رالېږلې، نو دا په پروژه خو موږ ته ملایک او یا نه راځي چې پروژه راته جوړي. ټولو کلیدي وزارتو د غزنی په هکله زه داسې ویلی سم چې پوره خیانت کړی ده. متاسف نه چې دا مسؤلیت نه تنها چې ادا کړی نه ده، بلکې په دې کې بالکل په سلو کې 500% بې تفاوته پاتې شوي. اما الحمدلله چې د غزنی محلي ادارې ډېرې پروژې په غربت او غریبي او په عذر او په زاري او په سوال او په هغه باندې تطبیق کړي.
شاوخوا شپږ کاله وړاندې په لیبیا کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو پریکړه وکړه چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي مرکز نوموي. د اسلامي هیوادونو د کلتوري چارو د وزیرانو له دغې پریکړې سره د غزنی اوسیدونکي دې ته خوشحاله و چې ګواکې تر 2013 کال وروسته به یې ولایت ګلی ګلزار شي، خو اوس ګمان نه کوي چې دغه خوب به یې رښتیا وخیژي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس درته اوریدونکو د مشال ریډیو د ټوک ټکالو اونیزه خبرونه پام کوه او راو چې تاسو لپاره په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا ګورګین مرچکی دی چې یواری بیا د غټو غټو مرچکی خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې ملاوټ زده سالن به ګیډي در خرابې کړي نه وي، ټوټې ټوټې روډونه به د باډۍ پیچونه در ډیله کړي نه وي، د پټرول په اسمان نرخونو به د سایکل په چلولو مجبوره کړي نه یاست، د خار شریفه او معصومه ډاکوګانو به د خوب استلی نه یاست، او د دوو ښځو جنګونو به لکوره بیزاره کړي نه یاست. د مرچکی خبرونه خو ډیر دی، خو اول یو ډیر د خوشحالی خبر دی. حکومت ویلی دی چې د ملک ناپرسان ټول روډونه به د نوی سره جوړیږي، او جوړیږي به همداسي خاص لکه شیشه. د دې لپاره دوی په ژوند په لومړي ځل د ایمانداری څخه کار اخیستی، او د دې روډونو ټیکه یو داسې ټیکهدار ته ورکړي چې د نورو په مقابله کې لکم به ایمان دی. او دې کم به ایمان ټیکهدار چې کم روډ جوړ کړی دی یا جوړ کړی و، هغه نن خو وي خو سهار بیا نه وي. دا ولې؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری راپور.
اوریدونکو، زه دا وخت په کم روډ چی ولاړ یم، دا داسې ټوټې ټوټې
اچکه توتکه
بخنه غواړم او خو یدم ټوټې ټوټې دی لکه دا عاشق زړه. دا ولی؟ راسه چې د ټیکیدار سیب سره خبر وکو. ټیکیدار سیب، ته د خپل د ټوټې ټوټې روډ چې د دوی ورځې مخې تا جوړ کړی وو، تاسو د دې په باره کې څه وایې؟
په اصل کې روډ خو ما ډېر زبردست جوړوي، پروګرام ما هم دغه وو، خو بیا یو سوچ راولوېدی.
سوچ؟ څنګه سوچ؟
ما دا سوچ کوي، بلکې د شپې ما یو خوب هم ولید.
خوب؟ سوچ مړ دا اوس ته څنګه خبرې کوي؟
ودرژه درته یم، خو ته خو لکه سوړ مچ تر کیسه له مخه بیا په پیاله کې ولوژه. نه کاغذ موږ سیاستدانان چې په ټي وي کې سره ناست وي لکه چرګان، یو د بل په خبرې کې ور ولویږي، یو بل ته واری نه سره ورکوي. سوال د کړی دی نو جواب ته هم غوږ ونیسه.
اوکې، ته خو تر ګورګین هم مرچکې. جی، تاسو د سوچ خبره کوله.
مرچکۍ نو سوچ دا راولوېدی، ما ویل دا روډ که ما سم جوړ کړي نو د اکسیډنټ خطره خو به خامخا ورسره تړلې دي. تا نه دې اورېدلي چې پر موټروې څومره زیات اکسیډنټونه کوي؟ دا د موټروې او ټیکهدار ته ما ډېر واره وویل چې لکه دا روډ سم مه جوړوه، زما غې نه راسره منل. اوس ته نه وینې چې هره دویمه درېیمه ورځ پر دا باندې اکسیډنټ کوي که نه کوي؟
جی، دا تاسو اوس څنګه خبرې کوئ؟ د روډ او اکسیډنټ څه تعلق دی؟
یاره، واقعي چې د ښځو په ککرۍ کې دماغ نه بلکې الوا پرته ده، زه اوس دا څنګه پوکم؟ توتکۍ وام، که روډ داسې جوړ سي لکه شیشه، کډي نه وي پکې، جمپ ډبره تاو بالا نه وي پکې، نو ډرایور ته خو به خوب ورسي. اسیم زموږ د ټرکانو او بسانو اکثره ډرایوران د سوټې د لګولو وروسته بیا ډرایوینګ کوي، نو چې یوې خواته سوټه سي او بلې خواته شیشه سي، نو کار خو د ورکې د 35 کسانو کنه؟
او دې خلکو ته چې تکلیف دی، د چا ګاډی واوړي او د ډېرو ګاډیانو بیړه چې غرکشي، هغه څه دي؟
د نن سبا په دې ګرانه ګراني کې څوک موټر رانیولی سي؟ کور شادي تر څو چې رشوت ونه خورې، کمیشن ونه خورې، سود ونه خورې، څوک ګاډی رانیولی سي؟ د خلکو سره یا خو دغه ګاډی وي او یا بیا کابلۍ دوه نمبره چې کاغذات نه لري. نو زما په خیال د داسې ګاډیو اوشتل او خرابېدل خو نو د ثواب کار.
ها، ما خو دا اورېدلی دي چې د دغه روډ منظوري شوي پیسې مختلف خلک په خپل مابین کې سره وویشي، ځکه خو نو د روډونو دغه حال دی.
په دغه کې نو څه بده خبر؟ په کار دی چې سره ووشل سي، بده خبره خو به هلته وي چې یوازې وخوړل سي. چې یوازې وخورې نو په پاکه دنیا کې یوازې له تا سره حساب کوي. پاکه گناه کې 40 نور در سره ګډوه چې په هغه دنیا کم از کم په دوزخ کې څوک د مجلس او گپ شپ والا خو در سره وینو. ملاو کناس
زرکشه مړه وی ګورګینا، دا زما په خیال ما هم په خپله کمپنۍ کې شامل وی.
ګران اوریدونکو، داود توتکۍ چکری راپور چې د یو ټیکهدار په چکر کې راغله. د نن په خبرونه کې به د ملک ناپرسان په بیلو بیلو روډونو خبرې کیږي. فلال زو زمونږ د روډونو په کار پوه ښاغلي سړک خان ډام برته چې دی څه وایي.
خو روډ وي، هغه که مات وي او که جوړ،
ښه روډونه جوړ روډونه د ښو کامونو او ښو خلکو دپاره جوړیږي، او مات او خراب روډونه د ماتو او ناروغ کامونو او خلکو دپاره جوړیږي. کم کامونه چې ویده وي د هغو دپاره سم سړک او روډ جوړول واقعي هم ظلم دی. د بده کامونو د ویښولو او ویښ ساتلو دپاره خراب او کڑی کڑی روڈونا او سڑکونا ضروری وی. دماتو او خراب روڈونا که وی خواده چه تاوانو نستا نو بلی خواده ده دیه گٹی همستا. اول گٹه پا دیه کڑی کڑی روڈونا که ده باران او نالی اوبا ودریجی او داده او کشنی کشنی دیم سرات اختیار کی غد دیمون خونو مر جوڑوون ده کشنی دیمون خو باید چی وی او دیم دیم وی اغا که ده غروه پا ما بین کی وی او که ده روڈ پا ما بین کی وی. دو همه گٹه څنګه چې نن سبا غلا ډېره زیاته سوې ده نو که یو غل د پولیسو بغیر اجازته بایسکل موټر سایکل یا موټر غلا کړي نو کېدای شي چې په یوه نه یوه کډي کې غزار شي او پولیس یې ونیسي. دریمه ګټه که یو سمنګلر و کسټم والاو ته د چای پانی ورکولو بغیر منډه کړي نو کېدای شي چې په دغه کډیانو کې غزار شي او د کسټم والا جیب ته څه ګټه ور ورسېږي. څلورمه او تر ټولو غټه ګټه یې دا ده که په دغه کډي کډي روډونو کې خلک غزار او زخمي شي یا یې اکسیډنټونه وشي نو یو خو به د ډاکټرانو کاروبار ډېر په زور او شور وچلېږي، بلکې د میډیکل او پرایویټ هسپتالونو معیشت به هم ډېر ښه شي. او د دوی سره سره به د ګاډیانو د ګیرجونو مستریانو او ډینټ والاو کاروبار هم ښه پر مخ باندې ولاړ شي. سړک خان ډامبر کمال ریډیو شارې دا پرسان.
ګران اوریدونکو د سړک خان ډامبر د بجرې ریګ او ډامبر نه ډک راپور تاسو واورېدی. د ملکنا پرسان د نېشنل های وې اتارټي او بی ان ډار د میکمو مشرانو زمونږ د نن په خبرونه ډیر سخت احتجاج کړی دی. هغوی ویلي دي چې تاسو د جانبدارۍ نه کار اخلئ، تاسو باید چې زمونږ نظر هم واخلئ. تو تکی چکری هلته رسېدلې ده، راسی چې د دوی راپور ته غوږ او پښې وی توبه سترګې څلور کړو.
زه دا وخت د ملکې نه پرسان د روډونو د میکمې د مشر سره ناسته یم. جی تاسو دا راته ووایه چې دا روډونه ولې نه جوړوي؟
تاسو ډېر ښه سوال وکې، یو لا بل وکې، بیا د هغه پس یو بل هم وکې.
تاسو دا روډونه جوړولو کې سم مټیریل ولې نه استعمالوئ؟
ګوډ کوېسچن. یو سوال لا بل وکې، د هغه پس یو بل هم وکې.
ګوره تاسو شرمېږئ نه چې د ټیکیدارانو څخه کمیشن اخلي.
چیر او غړو که ټنډس کې
خبره واوره، زما د سوالونو جواب راکا.
چینی سوچم چی
زه چینس کومه، زما د سوالونو جواب راکا.
واده دی کړی دی؟
ستا څه مطلب دی؟ زما د واده سره ستا څه کار دی؟
بدبختی چی وینه کې چی وینه کې، سار چی د کور نه راوزم په درې واړو یو پیاله چای نه شي را پکولی چی وینه کې.
مړه ده ستا رنګه رشوت خور سړي څه خو همدقه شانتي په کار دي.
خبردار چې رشوت خور راته ونه وایي.
نو بیا څه درته ووایمه؟
د رشوت خور ماډرن نوم دی کمیشن خوره. او دا کمیشن یوازې زه نه خورمه، صرف خستل زما ډیوټي ده. د خوړلو والا شپاړس کسان نور هم را سره شریکان دي کنه.
ها شپاړس کسان؟
نو شمیره منیستری یو، سیکرچی دوه، خزانه افیسری درې، سینیر منیستری بل او چیفی بل، سو شول کنه. مکنه و ملایی دوی خوری او چه کدار ماما تو خو خالی شوملی ور پاتی یی کنه. خیر ده، تو ولی جاره کنه، ولی جاره.
بدبخت ها به ما حرام تخوری، حساب به پا قیامت کستا سره کیگی او مزی دوی هم وکڑی.
ای تو تکی رازه تم را سره شریک شکنه.
زمنه ولی آغا دری خزی چی دیدی؟
خزی؟ خدای ده ده قیامت فورز لده ما سره یو زای نکمی کنه. ای ده خلقو تاوید چی دویم واده و نکی، پا پام کو ورته وا ورته پام کو اے پام کو پام کو چې بلوا دونه کې پام کو بدبخت پام کو
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د نهي یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا